د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وای د سولې د مذاکراتو لپاره ل خپل خوا د اجنډا طرحه طالبانو ته سپارلې ده. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځنی کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیولې دي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغه وژونکو او د تل لپاره له فلج کوونکي ناروغي په وړاندې واکسین کړي.
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیره بیا په هغه سیمو کې چې زمونږ واکسیناتورانو سې کولای کور په کور کمپاین پلې کړي. کورنۍ کې لطف کې خپل ماشومان روغتیايي مراکز ته بوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکو ګډون کړی دی. وزارت د شمیرو له مخې تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو علت یې دا بولي چې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین د مخکنیو کمپاینونو څخه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پښا تمبولو او د ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیوله. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د صادق په نامه معاون د کتې لایزري د 15 تنه طالبان وژل شوی دی او څو تنه زخمیان دي.
خاغلی اسیر په دغه نکته کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپکې دوه خبره ورکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې تیر ورځ د کندهار په ژیړی او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخونی ولاو پر هغوی د بریدونو او نکته په پایله کې 15 طالبان وژل شول او 8 نور ټپیان شول. طالبانو په تخار او کندهار کې د ډلې ته د اړول شو ځینونو په اړه د غوېداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موترزانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتاړل دی. ولایت د مرکز میدان ښار نرخ او جلریز په ګډون د شپږو ولسوالیو دغه اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کېږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغه چې په الکترونیکي تذکرو او ټول رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوی لیکل شوی. دوی بخپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي او د دغه دفتر مخې ته به د تحسن خیمه وهي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوځ نن په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې وخت او مشخصه سیمه یې نه ده یاده کړې او یوازې دومره ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي. په وژل شوو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پوځ پر سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پوځ د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبر هم ورکړی دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغې ویاند کیرا ایرمش نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا ناوالنی د محکمې په جریان کې خبرې کوي. نوموړی ستر قانون ماتوونکی بلل شوی. 44 کلن ناوالنی چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم پولیسو ونیو او هغه د خیمکي ښارګوټ کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال کړ. د نوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل ماکل سره وویني او نه پوهیږي چې هغه په څه ډول وضعیت کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکس نوالنی نیول غندلی دی. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 52 کلن لی جایونګ مخکې د جنوبي کوریا د ولسمشر پارک ګیون هی یو همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2010 میلادي کال په 5 کلونو بند محکوم شوی. هغه ویلي چې کوم غلط کار یې نه دی کړی او وروسته یې سزا کمه شوه. د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د 1 کال بند له تېرولو وروسته خوشې شوی. سترې محکمې د هغه دوسیه بېرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن یې دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبي کوریا د کورنیو ناخالص او عوایدو په سلو کې 40 جوړوي. او په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته تر هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خپرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره خپل اجنډا جوړه کړې او په قطر کې مقابل لوري ته سپارلې ده. د پولیو ضد ناروغي کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو.
لا هم ذهنیت زمونږ د کورونې په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
په دې اړه به د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره هم خبرې وکړو. په نور موضوعاتو کې په کندز کې ښاریانو په زهري موادو د مرغیو د ښکار په وسیله د مرغیو نسلونه د ورکاوي له خطر سره مخامخ کړي.
کوم ځای چې واوري هلته ایره راپاشو غنم یا وریجو کې ملتان اخیړو او دا مرغیو ته اچو په دغه ملتان باندې ډېر زیاتې نیول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې حکومت د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته له خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې. په روسیې برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپرېږي. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا جوړه کړې او طالبانو ته یې سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ رادیو ته وویل د دولت د مرکزی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوې دي. پرون له څلور ورځنۍ ځنډ وروسته دواړو لورو یو ځل بیا په دوها کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکزی پلاوی د غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او دا اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک خپل مرکزی پلاوی ته سپارلی دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکي یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریې وي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دي.
په دې مسایلو کې دوی سره دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنې لکه د لومړیتوب خبره نه وي خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
ها خوانند. استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاویو مشرانو او یو شمېر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړي دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري:
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په هکله خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې د امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشي کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. ښاغلي صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي: د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړي: اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې ورځ ازادېږي، خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوي هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو د 15,000 زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو دا هم ویلي چې له زندانه خوشې شوي ځینې طالبان بېرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د اف ام په 100.5 څپه په ټول افغانستان کې صفا اوریدلای شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې ښایي له 2.5 میلیون زیات ماشومان د هیواد د روانو ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو ولایت خان وای 14 میاشتنی خورزی عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلې ده. ولایت خان ازادي رادیو ته وویل د کوچنی عالیه یو په خفلج د ولدی عمله ټوله کورنۍ ورته اندېښمنه ده. دیوای په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 14 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
ښاغلی نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د ده په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه دی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړی. وړاندې د دغې ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دا دي چې واکسینونه ماشومانو ته په جوماتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دې وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین له کورنیو د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالله احمدزی او د ننګرهار اوسیدونکي بادام احمدزی چې خپل هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنیو همکاري اړینه بولي.
ټولو کورنیو او میندو او پلرونو څخه دا غوښتنه کوم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپلو ماشومانو ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولی واکسین توران راځي ورته اچو ورته ورکوي. خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونې په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومانو ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
راپور کې مو واوریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. خو اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ د شیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. راسخ صاحب مننه چې خبرونه ته مو زموږ بلنه ومنله. کمپاین څنګه روان دی دا شیبه؟ له کوم ستونزو سره مخامخ شوی کنه؟
مننه له تاسو نه. سلام او نیکی هلې وړاندې کوم تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. او بیا هم مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته ځانګړي راپور درلوده. واټنم دا پروګرام څنګه چې تاسو په راپور کې هم یادونه وسوه د یو لړ ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې د 2013 کال نه راپدې خو مخصوصا په جنوبي حوزه کې پرتې دي چې د دې له امله ګڼ شمېر ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او دا مهال نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوي. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. په صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي، هلته سړه او هوا ډېره ده، لکه د بامیان، غور او دایکنډي ولایتونه. په دې ولایتونو کې کمپاین د دغې سړې هوا له وجې نه پلي کېږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلي کېږي.
تاسو صاحب وبخښئ، تاسو مخکې یادونه کړې وه د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د کمپاین د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي او که نور ولایتونو کې هم دا 2.5 میلیونه ماشومان شامل دي چې د نورو ستونزو له کبله له دې کمپاین نه پاتې کیږي؟
دغه 2.5 میلیونه ماشومان چې مخکې هم نظري صاحب د دې یادونه وکړه، البته دا په لومړیو پړاوونو کې د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېدل. اما له بعد د مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه نه د دې شمېر زیات شو، حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوی دی 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3.3 میلیونه ماشومان کې داسې بیا هم هغه سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمېره له بده مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي، بلکې دا زیاتېږي.
او دا همدغه درې ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، که نور ولایتونه هم په دې 3.5 میلیونه ماشومان
د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنګ او جګړو د نامنیو او د کمپاینونو د ممانعت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړې سیمې، دا په دې 3.3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغه ژمنه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځینو سیمو کې به د هغه سره، یعنی په مجموع کې به د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي. نو سره له دې چې دا ژمنه مو هم ترلاسه کړې ده، بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
تاسو ته معلومات شته چې کله دغه کوم دریځ چې طالبان ونیو د کمپاینونو مخنیوی یې کوو، په هغه لومړیو وختونو کې د دوی دریځ لږ څه سخت و. هېڅ ډول واکسیناسیون فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو پایله کې دوی بیا ویلي چې په روغتیایي مراکزو کې، جوماتونو کې، همداراز په کلو کې، نه کور په کور په چیر باندې تاسې کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کوي. په دې تګلاره باندې هم موږ مخته لاړو، دوی څه انعطاف وښوده. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې رانغلل. ډېره کمه کچه یا ټیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. خو بیا هم دا کومې خبرې چې اوس روانې دي، او کوم په ټویټ چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویانه هم خپور کړی دی، موږ د بېلابېلو لارو نه دا هڅه کړې ده. د زرګرو ملتو د ادارو نه په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل په اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې دوی د شرایطو له مخې دا پروګرام مخته ولاړ شي. که څه هم موږ په تېرو کلونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې جومات په کلي په کلي کمپاینونه مخته بوتلل، خو همدغه 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې د نه لاسرسۍ ول و، دا هم تر پوښښ لاندې راولای ونه سو. ډېره کمه کچه ماشومان تر پوښښ لاندې راغلل. نو زموږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلای شو. ټینګار مو دا دی او په مشخصه غوښتنه مو هم کړې ده په دغه مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو. او ډېر ټینګار هم په همدې 3 میلیونه ماشومانو ځکه دی چې دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته له بده مرغه د نورو رفاهي خدماتو څخه هم ټولنه بې برخه ده. هلته اسهالات ستونزه شته، د ناراض د خوارځواکي ستونزه ده، د روغتیا د چاپیریال یا د حفظ صحي ستونزه ده. د دې وجه نه په عمومي توګه د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی. دا ماشومان ډېر د پولیو د ویروس د اخته کېدو په خطر سره مخ دي، نه دا چې د دې خطر سره مخ دي، بلکې د دې لامل کېږي چې دا ویروس نورې سیمو ته هم د دغو ماشومانو له طریقه ولېږدول شي او نور ماشومان هم اخته کړي.
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپلې یوه تازه پریکړه کې د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره بندیانېږي. ښاغلي صالح په دې اړه څرګندونې نن د سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل راپور کې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو کار بولي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي، هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي، تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلي صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي تر څو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالي شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسیون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسئولیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسئولیت نه لري،
صدور حکم اعدام را
له دې سره هممهاله طالبان بیا وایي له بندیانو سره د هر ډول ناوړې کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وایي ذبیح مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلي صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پېښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمي نوری ورور ابراهیم آسم په موټر مقناطیسي من چاودنه شوی چې یو کس پکې ټپي شوی دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسي من چاودنه شوی خو ځاني زیانی نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه ښځینه قاضیانې د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوي او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې باوري چې ماشومان ته د وسلو په څیر د لوبو د وسایلو اخیستل کوم توانونه لري.
یو مرګړی چې کور ته لاړم وروره او بس چې راووت زه ته تمبینه شاته پټ شوی وړاندې چې مې پیو که داسنه مې پیوښته اوس هم هغه داغ پکې دی.
د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو لخوا د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه څرګندوي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارد هغه عسکر چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي څاري. په دې اړه د صفي الله ستانکزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسکر ساري چې په واشنگټن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه د لوړې مراسم پر ځایوي چې د ځینو بریدونو ویرزي. چارواکي وایي د ملي ګارد 15,000 غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگټن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکي مشر راین مکارتي وایي چارواکي د یو داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. مکارتي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پوښتنې په ځواب کې چې د څنګه د یوې احتمالي داخلي حملې په اړه اندېښمن دی وویل:
اټس کلیرلی سمثینګ وی نید تو بی کانشس اف انسایډ دی انټایر فورمیشن.
واضح ده چې موږ باید د هغو ټولو نارینه او ښځینه وو له تشکیله خبر ووسو چې دلته د کپیټول یا کانګرس ودانۍ دننه د دغو عملیاتو لپاره ګمارل شوي دي. موږ هغوی د اف بی آی له لارې معاینه یا ارزوو. نو موږ دا پروسه مخته وړو او هر یو چې د دې عملیاتو لپاره ګمارل شوی دوه درې واره له نظره تیرو.
هغه وویل قومندانان باید د خپلو عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاټ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نښه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بی ایس ټلویزیون سره په یوه مرکه کې د دفاع وزارت د لوړ پوړي ملکي مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای وبللې. جنرال هوکانسن وویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقات و فدرالی اداره او خفیه اداره یا سیکرت سرویس به همغږی مختزی. تر څیړنو وروسته معلومه شوه چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا پخوا له پاوز سره تړلې دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگټن او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. کاوړي مظاهرچیان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 15 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلیدو راپورونه هم ورکړل شول. په وژل شویو کسانو کې یو تن پولیس شامل دی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په
دوهم نیمایی که دی ازادی رادیو دوه اونیس پروگرامونه خبرو خودش بعد مازیگر چلور بجه او درش دقیقه دی نوریاس نوری تا وقت شید چه تر دی دمه دی خبرونو لندیز او روی.